زموږ همکاره فرشته مرسل راکوي.
د حقیقت الحقیقه شرحه د غزنی ولایت د فرهنګي ټولنې لخوا چاپ شوه. په غونډه کې چې تېره اونۍ په همدې مناسبت په کابل کې جوړه شوې وه، د پوهنتون استادانو، د مختلفو طریقو پیروانو او د حضرت سنایي مینوالو برخه اخیستې وه. اکاډمیسیان عبدالحد اشرتي چې دا شرحه لیکلې، د چاپ په خاطر د غزنی ولایت له فرهنګیانو مننه وکړه او د سنایي غزنوي د ژوند په باره کې وویل.
وقتی بنده متوجه شرح ابیات حقیقت الحقیقه،
ما چې دا حقیقت الحقیقه شرح لیکله، دې ټکي ته مې پام شو چې امام العارفین حضرت سنایی په تفسیر، فقه او حدیثو سم پوهېده او د کلام الله مجید حافظ و. د حضرت سنایی له غزنی سره ډېره مینه وه او د خپل ماشومتوب په خاطرو کې غزنی آسماني جنت بللی. دی په عربي ښه پوهېده او له ولسي ادبه یې ډېره استفاده کړې چې په اثارو کې ښکاره دي.
استاد نجیب الله منلی چې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه، د حقیقت الحقیقه د چاپ شوې شرح د ارزښت په باره کې وایي.
حضرت حکیم سنایی حقیقت الحقیقت د اسلامي عرفان یو ډیر مهم کتاب دی. په شرقي عرفان کې سنایی، عطار او مولوی هغه ستنې دي چې دغه نغری په بل پات شوی او نغری په ولاړ پات شوی دی، او ټولو په دې سیمه کې د ټولو ژبو او د ټولو ولسونو ورفاو د دغه ورنه استفاده کړې ده. نو په دې خاطر دا یو ډیر مهم کتاب دی. طبعا شاوخوا زر کاله مخکې، نه سوه کاله مخکې دا کتاب لیکل شوی دی او اوس په هغې باندې پوهېدل مشکل دي، په هغه وخت کې هم اسان نه و. نو د دې شرحه د ځوان نسل لپاره یو ډیر بختور کار دی. یو ټکی چې غواړم اشاره وکړم هغه دا دی چې په اوسني عصر کې چې موږ د افراطیت او د تاوتریخوالي ښکار یو، عرفان هغه لار ده چې کیدلی شي موږ بیرته د انسانیت لارې ته راولي. نو په دې خاطر ځوانانو ته دغه کتاب موجودیت ډیر مهم دی او زه په دې هیله یم چې دا کتاب ډیر زیات خپور شي او ډیر زیات به ورسول شي. دلته مشرانو عالمانو خبرې وکړلې او د کتاب په اهمیت، د دې شرح په اهمیت خبرونه وکړل. خو تر ټولو مهمه خبره بیا هم همدا ده چې د عرفان لار د نوي عصر د خلاصون لار ده، او په دې برخه کې هغه څوک چې زمونږ د شرقي عرفان د لارې پرانستونکی دی، حضرت حکیم سنایی، دا به تر ډېره وخته پورې لا هم د یو لارښود حیثیت ولري. کله چې مونږ د خپل فرهنګ باندې فکر کوو، باید د فرهنګ پر ریشو باندې فکر وکړو، د فرهنګ ریشو ته ورسیږو، او دغه ریشې په تاریخ کې ښخې دي، هغې ته لاسرسی مشکل دی. نو په دې خاطر ډېر زاړه متنونه زمونږ د ځوان نسل لپاره د فهم وړ نه دي، او په دې خاطر د داسې ډول کتابونه لیکل ډېر ضرور دي. بیا دا کتابونه ځوانانو ته رسول ډېر مهم دي. موږ په افغانستان کې له بده مرغه د کتاب چاپولو صنعت ډېر په ټیټه او په ابتدایي مرحله کې لرو، او دا صنعت باید وده وکړي. د دې ودې لپاره تبلیغ او ترویج مهم دی، او دغسې مخکتنې له یوې خوا ځوانان له دغو مفاهیمو سره آشنا کوي، او له بل خوا په هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ سره مرسته کوي.
د حضرت حکیم سنایی غزنوي حقیقت الحقیقه شرحه د غزنی ولایت فرهنګي شورا چاپ کړي. د دې کمیټې مسؤول ښاغلی عبدالباقی هلمن غزنوي د شورا د فعالیتونو په باره کې وایي.
همداسې چې په کابل کې د نورو ولایتو او نورو قومونو قومي شوراګانې دي، د غزنی د مرکز خلک دلته د شورا اجتماعي غزنی باستان په نامه یو شورا لري چې اصلي شعبه یې په غزنی کې دی، شاخه یې په کابل کې دی. دغه شورا د خلکو د مشکلاتو په خاطر جوړ شوی دی. کوم غریب محصلین چې دلته راځي، لیلیه نه لري په شخصي پوهنتون کې، دوی لپاره اویلی نیولې ده. سیمینارونه ورکول کېږي د پوهنتون د استادانو لخوا، فرهنګي مجالس نیول کېږي، سیمینارونه د ځوانانو لپاره نیول کېږي. د خلکو ستونزې او مشکلات، حقوقي مشکلات، معاملات، دا خبری هم دیدین مخکې چې یعنی رسمي شي، حکومتي شي، خلک دلته راځي سپینګيري جرګه کوي، هغه مسائل حل کوي. د دې مسائلو ترڅنګ فرهنګي شوبه لرو چې د فرهنګي کمیټې مسؤلیت زما په غاړه ده. دلته موږ یو مجله لرو د ګاهنامه غزنی باستان په نامه، هغه خپریږي، عرسونه کوو، د عرفا کرام د ژوندي شخصیتونو او فرهنګیانو آثار باندې تحقیق او مجلسونه نیسو، هر پنجشنبه دلته مونږ د حدیقه تل حقیقت شرح درس لرو. ممدسې د کوم هلکان چې د غزني نه په علمي لحاظ فارغي دي، ما پوهنتونونو نه په اول ممتاز درجه یا مثلا سپورت کې مډالونه راوړي هغوی سره معرکې کېږي، د هغوی دپاره مجلسونه نیول کېږي، هغوی تقدیرېږي دلته. یعنی شورا د قومي مسایلو تر څنګ د خلکو د مشکلاتو د حلولو تر څنګ فرهنګي کارونه هم ترسره کوي. چندنې یوه غونډه وه چې هغه د حدیقې مبارک د یو بخش شرحه چې زه هیله من یم چې له خیر سره دغه شرحه تر پایه پورې ورسیږي او موږ یو ورځ د دې شاهد اوسو چې د حدیقه آخري برخه هم شرحه شي او چاپ شي.
آیا حدیقه ټول حقیقت تر دې لمخه هم شرحه شوي که څنګه؟ یو ځل بیا ښاغلی هیله من،
تر اوسه په د نړۍ په سطحه یوه باب د افراسیاب پور لخوا په ایران کې شرح شوی او مولوی عبداللطیف عباسی څو بیتونه د حدیقه الحقیقه په حاشیه کې ډیر مختصر شرح کړی ده. تر اوسه د نړۍ په سطحه حدیقه شرح شوی نه دی. یعنی مثنوی شریف نور ډیر مشکل کتابونه لکه فسوس الاحکام د حافظ دیوان د څو قلموالو لخوا په څو قلمونو بیا بیا په سوسو جلدونو وزده حافظ شپږ رقمه شرحه دی، مولوی د مثنوي سی پسو شرحه دی، اما حدیقه تر اوسه مکمل دل تر اوسه شرحه شوه نه دی. مونږ سو باب چل یو باب تقریبا یو باب چې اشرت سی شرحه کړی ده په 1500 صفو کې اوس نشر چاپ شو، یو بخش اوس تر چاپ لاندې دی، یعنی کار روان دی، نور نو ادامه لري. یعنی یو وخت کې دا وړ لرو دا تصمیم لرو چې مونږ وادوال خصوصا د غزنی خلک په دې وتوانیږي چې د خیر سره د حدیقه شرح تکمیل کی او په نړۍ کې د نړۍ د ادبیاتو په عرفان کې دغه خلاب ډکشي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
دا ځل وخت مې وو نقل وستای، دا وای دا نقل ډیر خوندور لیکل شوی. هغه کسان چې علاقه لري نقلونه ولیکي باید دا نقل واوري. راځي ورته خوږ بشو چې نقل تر څه پورې دی.
او ونه وو یو واخ یو بي وسلې بسګر وو چی ګړما شومان یې لرل. د بسګر ما شومان نه پناس ماړو نه پتن سم پټو هټول کلی وو او په تیر بیا تر ګردو کشر لورې دومره نازنی نه وچی پختنه مکوه. د ورستی منی په یو ساړه ما خام کې چې باران ورېده او تیز باد د بسګر جونګړاری کډواله د بسګر د کورنۍ غړي ټول تر اور چاپیرا ناستو. دغه وخت ناڅاپه دروازه وډه بیده، دوی حیران شول چې په دې تکتوره یا خبره نشپ کې به څوک دروازه ډبوي. بسګر ورغوت یو غټ سپین یک د کور مخې ته ولاړ وو. یک ورته وویل ستړی مشي. بسګر ځواب ورکړ ته ستړی مشي خیریت دی. سپین یک ورته وویل کدی کشرې لور ما ته راکړي نو لکه اوس چې تر هر چا بې وزلې بیا به تر هر چا شتمنی. په بسګر باندې چې بي وزلي ډېر زوره ولای وو د یو ګراندې سبد ونه لګي. خدای مناسبه وګڼله چې اول لور سره مسلات وکړي. بسګر کور ته ستون شو او خبره یې د کور لغړو سره شریک کړه. کشري لور سمدستي یا وویل او پلار یې چې د لور رټ ځواب ته وکتل مناسبه ولیدل چې په یخنۍ او باران کې ولاړ یک تور ووسی او ورته ووایي چې د هو یا نه ځواب لپاره دی یوه اونۍ صبر وکړي. سپین یک لدیجمن سره رخصت شو چې بلا اونۍ به ځواب اوري او بسګر خپل کشرې لور ته د خپلی کور سرو او سپینو قیمتي لوښو او خوندورو ډوډیو دومره کیسې وکړي چې د سپین یک تر بیا راتلو پورې لور له یک سره واده کولو ته تیار شوه. انجلۍ خپلې څیرې جامې وګنډلې ویلمبل او ځانې سینګار کړ چې سپین یک راشي او ورسره لاړه شي. د بلې جمعې په ماخام سپینې ګراغې انجلې په ملا کې ناسته او په تکتور شپه کې سره روان شول. چې یو څه لار لاړل سپینې انجلې ته وویل ویری کې خو نه، او انجلې ځواب ورکړ نه 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 ویریږم. نو سپینې ورنه وغوښتل چې د دې ملا وړې خېکلا کې ونیسي چې ورنه ونه لویږي. دوی لوګ د مزل ورسته د دیوال غندې د نیخ کمر بیخته ورسیدل. سپینې کله کڅوک چې دروازه ډبوي د کمره دیواله یو ډبو او په دې منځ کې ناڅاپه یوه لویه دروازه پرانستل شوه. سپینیک او نجلۍ پر پرانستل شوې دروازه باندې یوې کلا ته ننوتل. کلا ګڼې دروازې لرلې چې ټولې څراغان وې او په سرو او سپینو کې پړاکېدلې. دوی د ډوډۍ یوه میز ته چې رنګارنګ ډوډۍ ورباندې ایښې وې ودرېدل. ډوډۍ یې وخوړله. وروسته بیا سپینیک نجلۍ ته یو زنګ ورکړ چې له شرنګولو سره سم به هر هغه شی مهیا کېده چې د نجلۍ په کار و. نجلۍ چې مزل ستړی کړی وه او خوب ورته زنګ وشرنګاوه. زنګ لاغلی شوی نه و چې ځان یې د خوب په خورا ښکلې کوټه کې ولید. د کوټې بالښتونه او پردې یې د ورېښمو وې او د سرو زرو پردې یې لرلې. د کوټې نور اکثره وسایل یا د سپینو یا د سرو وو. چنجلۍ څراغ مړ کړ او په تخت باندې پریوته. په تکه تیاره کې یو سړی را پیدا شو. د هغې څنګ ته وغځېد. دغه کس سپینیک و چې شپې مالی یې څرمن بدلېدله او بنیادم ورنه جوړېده، خو نجلۍ نه شو لیدلی، ځکه دی به یوازې هغه وخت کوټې ته ورته چې نجلۍ به څراغ مړ کړ او تپه تیاره به شوه، او چې د سباوون رڼا به لا څرک نه و وهلی نو کوټې به ووت، غایب به شو. په کلا کې د نجلۍ ژوند ښه خوشحاله او څو کاله تیرېده، خو چې ورځې شپې نورې هم واوښتې نجلۍ ته کورنۍ وریاده شوه. د یوازیتوب احساس مړاوې کړه. سپینیک چې نجلۍ غلې او مړاوې ولیده پوښتنه یې ورنه وکړه چې ولې. نجلۍ ورته وویل، مور او پلار او خویندې او وروڼه مې بې حده یادېږي. سپینیک ورته وویل، دا خو اسانه خبره ده، خو ژمنه به راسره کوي چې کله لاړې له مور سره به دې یوازې خبرې نه کوي، له هغې سره به صرف هغه وخت غږېږي چې د کورنۍ نور غړي دې هم حاضر وي. سپینیک دا هم ورته وویل چې مور به دې کوښښ وکړي چې تر لاس دې ونیسي، بلې کوټې ته دې بوسي او هلته یوازې در سره وغږېږي، خو ته به داسې نه کوې، کنه نو زه او ته دواړه به بدمرغه شو. د یکشنبې ورځ چې راغله سپینیک را پیدا شو. نجلۍ یې د پلار کره روانه کړه. نجلۍ د هیک په شا سپره وه. ها ها ښه اوږد مزل یې وکړ. بالاخره یوه لوی ښکلي کور ته ورسېدل. د نجلۍ خویندو او وروڼو د لوی کور مخې ته لوبې سره کولې. هر څه ښکلي او خوشحاله ونکي ښکارېدل. سپینیک ښکلي کور ته اشاره وکړه. ویې ویل، پلار او مور او خویندې او وروڼه دې اوس دلته اوسي، ته به کوزه شي، زه به درنه ستون شوم، خو پام چې زما خبره دې هیره نه شي، کنه نو دواړه به بدمرغه شو. نجلۍ خپل پلار او مور او د کور نور ټول غړي ډېر خوشحاله او آسوده ولیدل. دوی ټولو له خپلې کشرې خور څخه مننه وکړه چې له سپینیک سره واده ته یې غاړه کېښوده، او دوی ټول له بېوزلۍ او بېوسۍ راوویستل. وروسته بیا نجلۍ خپل حال ورکړ. هغې وویل، هورې ښه خوشحاله ژوند لري. زه چې دا کیسه درته کوم په دې نه یم خبره چې نجلۍ به هغوی ته په کلا کې د خپل ژوند په باره کې نور څه ویلي وي، خو ګمان نه کوم چې هغوی ته یې خپل ټول حال بیان کړی وي. نجلۍ چې د پلار په کور کې غرمنۍ وخوړه، مور یې ورنه وغوښتل چې ورسره یوازې شي، خو نجلۍ ته د سپینیک خبره ور یاده شوه او ځان یې تیر کړ. مګر مور یې بیا بیا هڅه وکړه او آخر یې نجلۍ اړ ایستله چې له دې سره بلې کوټې ته لاړه شي او په چلچل له لور څخه د کلا ټولې کیسې واوري. نجلۍ د یوازیتوب د مشکل خبره هم ورته وکړه، او په دې هم خبره وکړه چې هر ماسخوتن د څراغ لمړه کولو وروسته یو سړی کوټې ته ورځي، او دا یې ځکه نه ویني چې د سهار د رڼا تر خپرېدو د مخه له کوټې وځي ترهی تم کېږي. مور یې ورته وویل، ګرانې لورې، دا به شاید کومه بلا وي چې ورسره ویده کېږي، زه به د هغه د لیدلو چال در زده کړم، زه به یو شمه در کړم چې خپل کور ته تلي د کمیسه په ټټر کې یې پټکه، کله چې دغه کس راشي او ویده شي بله یې کړه، خو احتیاط به کوي چې د بلې ډیوې څاڅکي په هغه باندې ونه لویږي. نجلۍ شمه واخیسته، په ټټر کې یې پټه کړه. ماښام چې سپینیک راغی، دا ورسره روانه شوه. دوی چې یو څه لاره لاړل، سپینیک پوښتنه وکړه، هغسې خو ونه شول چې ما درته ویلي وو. نجلۍ چې دروغ یې نه وزده، سپینیک ته وویل، هماغه سی وشول. سپین یک ورته وویل احتیاط بکوی، کدی د مور په خبرو عمل وکړ زاو ته به دواړه بد مرغ شو. انجلۍ وویل خدای دې نه کوي. دوی چې کور ته ورسېدل او ماسخوتن شو، د نور کله غوندې په تپه تیاره کې یو څوک راغی. د دې څنګ ته څملاست، په تیاره کې راغلی کس په ترانه خوب ویده شو. انجلۍ ډیوه راواخیستله، بله یې کړه او یو داسې ښکلی شهزاده یې ولید چې دومره ښکلی زلمه یې په تصور کې لا نه و تیر شوی. انجلۍ یې په لیدو سمدستي زړه بایلود او د هغه د مچه کولو لیوانۍ آرزو یې په رګونو کې غځونې وکړې. دا چې د زلمی ښکلا ته په حیرت کې ډوبه وه، دې ته یې بیخي پام نه شول چې د شمې اوښکې د زلمی له جامو لرې وسات. چې څنګه ډیوې ویلې شوې، څاڅکې د زلمی په جامو پرېوتل. هغه راویښ شو او چیغه یې کړه، دا دې څه وکړل؟ زه او ځان دې دواړه بدمرغه کړو. که تا یوازې یو کال طاقت کړی وی، زه به آزاد شوی وم. زه یوه میره لرم چې کوټې یې راباندې کړي دي، ځکه خو د ورځې په سپینیږ بدلیږم او شپې معلمې بڼه بیرته د انسان وي. خو اوس چې زما او ستا ترمنځ ټول تعلقات ختمیږي، زه مجبور یم چې تا پرېږدم او هغې ته خپلې میرې ته ورشم. میره مې په یوه کلا کې اوسي چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ لور ته ولاړه ده. هورې یوه شهزادګۍ اوسي، د هغې پوزه درې ګزه اوږده ده او زه به مجبور یم چې له هغې سره واده وکړم. انجلۍ وژړل، چیغې یې کړې، په دعا سر شوه، زارۍ یې کولې، خو دا هر څه بې ګټې وو. انجلۍ ورته وویل آیا کیدای شي زه به درسره هغې کلا ته لاړه شم؟ شهزاده ځواب ورکړ نه، ممکنه نه ده. انجلۍ وویل د دې کلا لار را وښیه، زه ځان در رسوم. خو دې کلا ته چې د لمر ختیځ او د سپوږمۍ لویدیځ ته واقع وه، داسې لاره نه وه ورغلې چې بنیادم ورباندې مزل وکړي. په سبا سهار چې نجلۍ له خوبه رابیداره شوه، ګوري نه شهزاده شته او نه کلا، هر څه غایب دي او دا د یوه تت او ګڼ ځنګله په منځ کې په یوه ټوټه چمن باندې پرته ده. د دې سره د هغې بخسې پرته ده چې د پلار له کوره یې راوړې وه او زړې پینه شوې جامې یې پکې وې، نور هیڅ نه وو. انجلۍ وژړل او چې په ژړا ستړې شوه راپاڅېده. ډېرې ورځې یې مزل وکړ، بالاخره یوه نیغ دنګ کمر ته ورسېده. تر کمره لاندې یوه بوډۍ ناسته وه، د بوډۍ په لاس کې د سرو زرو مڼه وه، له مڼې سره لوبېدله. انجلۍ بوډۍ ته وویل آیا د هغه شهزاده ځای در معلوم دی چې له خپلې میرې سره په هغې کلا کې اوسي چې ختیځ ته یې لمر دی او لویدیځ ته یې سپوږمۍ واقع ده، او اوس مجبوره دی چې له داسې شهزادګۍ سره واده وکړي چې پوزه یې درې ګزه اوږده ده؟ بوډۍ ورته وویل تا نو څنګه پېژندلی دی؟ ته خو به هغه څوک نه یې چې واده به دې ورسره کاوه؟ دې ځواب ورکړ هو، زه هغه یم. بوډۍ وویل ښه، ته نو هغه یې، ډېر ښه. زه د هغه په باره کې بس دغه معلومات لرم چې په یوه کلا کې دی چې د لمر ختیځ لور او د سپوږمۍ لویدیځ لور ته پرته ده، او ته به هلته یا هیڅ وخت او یا ډېر کلونه وروسته ورسېږي. خو له دې سره سره به زه خپل آس امانت درکړم، زما آس به تا زما څنګ لوري ګاونډې ته ورسوي. هغوی ته شاید د لمر او سپوږمۍ ترمنځ ولاړې کلا لاره معلومه وي. کله چې هورې ورسېدې، زما آس تر چپ غوږ لاندې په لښته وبهه او ورنه وغواړه چې کور ته ستون شي. بوډۍ خپله د سرو زرو مڼه هم نجلۍ ته ورکړله. ورته ویې ویل دا دې هم له تا سره وي، ګوندې په کار دې راشي. نجلۍ د بوډۍ په آس سپره شوه، لاړه لاړه لاړه. له ډېر اوږده مزله وروسته د یو بل کمر بیخ ته ورسېده. هورې یوه بله بوډۍ ناسته وه چې د وړیو د وریشلو ګومنځ ورسره وه. ګومنځ طلایي غاښونه لرل. دې بوډۍ د سرو زرو څرخی درلود، تارونه یې ورباندې غړل. نجلۍ ورنه پوښتنه وکړه چې هغه شهزاده ته د رسېدو لاره در معلومه ده چې د سپوږمۍ د لویدیځ او د لمر د ختیځ ترمنځ په کلا کې اوسي؟ دی ته هم لار نه و معلومه او د حقوقونو بډیو غندی ورته وویل چې ته به شاید هم غنجلې چې له شهزاده سره بده وعده کاوه. انجلې ورته وویل هو زه هم غنجلې يم. دی بډی د حقوقونو غندی صرف دا ورته وویل چې هلته به یا ډیر کلونه پس ورسیږي او یا به بیخي و نه رسیږي، خو بیا هم زب خپل آس په امانت درکړم چې تر شرقي باد پورې دی ورسوي. شرقي باد ته ګوندې د شهزاده د کلا لار معلوموي او تا به هغه لور ته والوزوي. کله چې شرقي باد ته ورسیږي زما آس تر چپ واګ لاندې په لخته ووهه، هغه به په خپله د خپل کور لاره پیدا کړي او ما ته به ځان را ورسوي. دی بوډۍ نجلۍ ته خپل کرایي څرخی ورکړ او ورته ویې ویل ګوندې په کار دې راشي. نجلۍ د ډېرو ورځو له سخت او اوږده مزله وروسته د شرقي باد کره ورسېده او له هغه یې پوښتنه وکړه چې آیا هغه شهزاده ته د رسېدو لاره ورمعلومه ده چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ ترمنځ په یوه کلا کې اوسي. شرقي باد که څه هم د شهزاده او کلا کیسه اورېدلې وه، خو د کلا خواته هیڅ وخت نه و الوتلی. نو نجلۍ ته یې وویل که ته غواړې چې هغې کلا ته ځان ورسوي، راځه زه به دې خپل ورور غربي باد ته ورسوم، هغه ته ګوندې لاره معلومه وي، هغه تر ما ډېر پیاوړی دی. نجلۍ د شرقي باد په اوږو کېناسته او د غربي باد په لور والوتل. دوی چې د غربي باد کره ورسېدل، شرقي باد خپل ورور غربي باد ته وویل دا یوه هغه نجلۍ ده چې ګمان کېږي چې له هغه شهزاده سره به واده کوي چې د لمر او سپوږمۍ ترمنځ ولاړې کلا کې اوسي. آیا تا ته د هغې کلا لاره در معلومه ده؟ غربي باد نجلۍ ته وویل چې د دې شهزاده او کلا خبره مې اورېدلې ده، خو لار یې نه در معلومه، ځکه تر اوسه پورې هغې خواته چې دغه کلا پکې ودانه ده نه یم الوتلی، خو که ته غواړې نو زه به دې خپل ورور جنوبي باد ته بوزم، ځکه دی تر موږ دواړو پیاوړی دی او تر لرې لرې سیمو پورې الوزي. هغه ته شاید لار معلومه وي، زما په اوږو کېنه چې هورې دې ورسوم. نجلۍ د غربي باد په اوږو کېناسته او زه چې دا نقل درته کوم ګمان کوم چې په لږ وخت کې هورې ورسېدل. غربي باد خپل ورور جنوبي باد ته وویل دا نجلۍ غواړي چې د لمر د ختیځ او سپوږمۍ د لویدیځ ترمنځ ولاړې کلا لاره ومومي او ځان ور ورسوي، ځکه ګویا دا یوه هغه نجلۍ ده چې په نوموړي کلا کې له یوه شهزاده سره واده کاوه. جنوبي باد ورته وویل ښه نو خبره داسې ده، دا نو همغه یوه نجلۍ ده. ښه ډېر ښه، زه په خپل عمر کې ډېرو ځایونو ته الوتلی یم، خو دغه ځای ته چې تاسې یې یادوئ نه یم تللی. که نجلۍ ستا خوښه وي زه به د خپل ورور شمالي باد ته ورسوم چې تر موږ ټولو پیاوړی دی، او که هغه ته هم لاره معلومه نه وه نو بیا پوشه چې په ټوله دنیا کې به داسې هیڅوک نه وي چې د دې کلا د لارې په اړه هم معلومات ولري. زما په اوږو کېنه زه به دې تر هغه پورې ورسوم. نجلۍ د جنوبي باد په اوږو کېناسته او د څه مزله وروسته د شمالي باد کور راښکاره شو. دی دومره سوړ و چې سایه له ډېر لرې هم په بدن باندې د ستونو غوندې لګېدله. شمالي باد چې دوی ولیدل له ورایه یې ورباندې چیغه کړه، څوک یاست؟ څه غواړئ؟ مه رانږدې کېږئ چې له یخه به ووژل شئ. جنوبي باد ورته وویل پردي نه یو خپل یو، دا ساړه اسویلی دی در وګرځوه. زه یم جنوبي باد ستا ورور او له ما سره یوه نجلۍ ده چې هغه شهزاده به له دې سره واده کاوه چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ ترمنځ په یوه کلا کې اوسي. دا نجلۍ له تا غواړي چې که هغې خواته بلد یې لاره یې ور وښیه، ځکه د دې لوی ارمان دا دی چې له هغه سره یو ځای شي. شمالي باد ورته وویل زه بلد یم، یو وخت مې د سپیدار یوه پاڼه تر هغې کلا پورې رسولې وه، خو زه یې دومره ستړی کړم چې له هغه وروسته تر ډیرو پورې د خوځېدو نه وم. که دا نجلۍ په رښتیا غواړي چې هلته لاړه شي او له ما سره د تلو ویره نه لري، نو زما په اوږو دې کېني سره روان به شو. نجلۍ تلو ته تیاره وه. شمالي باد ورته وویل نو چې داسې ده شپه به دلې سره تېره کړو، ځکه سبا بیا ټوله ورځ مزل په مخ کې دی، هسې هم ستومانه یې. سبا سهار وختي شمالي باد والوت او دای په اوګو سپراوه. شمالي باد بګنون کې مزل کاو. تر دلاندې په ځنګلونو کې ونې چپه کېدلې او په سمندرونو کې بیړۍ کګېدلې. شمالي باد په یوه ساه مزل کاو. بې حده لاره یې کچ کړه او وار په وار ستړی شو. ورو ورو راټیټ شو، دومره راټیټ شو چې پښې د سمندر له اوبو سره لګېدلې او اوبه یې بادولې. شمالي باد له نجلۍ پوښتنه وکړه، ویرېږې خو نه؟ هغې ځواب ورکړ، یا. دغه وخت شمالي باد له وچې او سمندره د بېلېدو او له ځمکې د لرې کېدو ځای ته ورسېد. ناڅاپه مخ په بره روان شو. نجلۍ یې په اوګو باندې غبرګ لاسونه ټینګ نیولي وو چې راخطا نه شي. دوی لا له ځمکې ډېر نه وو لرې شوي چې شمالي باد نجلۍ د هغې کلا د کړکیو مخې ته واچوله چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ ترمنځ ولاړه وه. شمالي باد دومره ستړی شوی وو چې د ستنېدو سکه پکې نه وه او د دمې لپاره څو شېبې استراحت ورته پکار وو. په سبا سهار نجلۍ د کلا تر کړکۍ لاندې کېناسته او له طلایي مڼې سره یې لوبې پیل کړې. لومړنی کس چې د نجلۍ ورپام شول هغه اوږد پوزي شهزادګۍ وه چې شهزاده باید ورسره واده کړی وای. اوږد پوزي شهزادګۍ ورته وویل، دا طلایي مڼه په څو خرڅوي؟ نجلۍ ځواب ورکړ، دا د خرڅلاو شی نه دی. شهزادګۍ ورته وویل، که د خرڅولو شی نه دی نو په بدل کې یې څه شی غواړې؟ نجلۍ ورته وویل، کمې شهزاده ته ور پرېږدي چې یوه شپه ورسره تېره کړم، بیا یې درکوم. اوږد پوزي شهزادګۍ ورته وویل، سمه ده. شهزادګۍ ورنه طلایي مڼه واخیسته او ماسخوتنی نجلۍ ته اجازه ورکړه چې شهزاده ته ورشي. شهزاده ویده و. دې چې هر څو نارې ورباندې وکړې او ویې خوځاوه، سړی راویښ نه شو. چې څنګه سپیدې وچاودېدې، اوږد پوزي شهزادګۍ راغله او نجلۍ یې له کوټې او کلا وایستله. په دا دویمه ورځ نجلۍ بیا تر کړکۍ لاندې کېناسته او د طلایي غاښونو لږ منځ سره یې دواړه یو شنل شروع کړل. شهزادګۍ ورنه دوږمنځ د بیې تپوس وکړ او دی ورته د شهزاده سره د شپې تېرولو خبره وکړه. هغې ورسره ومنله او دی طلایي ګومنځ هغې ته ورکړ. په دې شپه چې نجلۍ د شهزاده کوټې ته د تلو اجازه ومونده، شهزاده بیا په درانه خوب ویده و. نه په چیغو راویښ شو او نه په خوځولو، او چې سپیدې وچاودېدې، شهزادګۍ راغله، نجلۍ یې د شهزاده له کوټې وایستله. په درېیمه ورځ نجلۍ له طلایي څرخي سره څرخی شروع کړ. شهزادګۍ د کلا له کړکۍ سر راویست او له نجلۍ د څرخي د بیې پوښتنه وکړه. نجلۍ د تېرو ورځو غوندې ورته وویل چې خرڅوي یې نه، خو کله شهزاده سره د شپې تېرولو په بدل کې اخلي نو معاملې ته تیاره ده. شهزادګۍ ورسره ومنله او نجلۍ د درېیم ځل لپاره د شهزاده کوټې ته ورغله. په کومه کوټه کې چې شهزاده ویده کېده، په څنګ کې یې څو کسه مؤمنان بندیان و چې دوی شپې یې سر په سر د نجلۍ چغې، ژړاګانې، زارۍ او دعاګانې اورېدلې وې. مؤمنانو په همدې ورځ چې نجلۍ به د درېیم ځل په مخه د شهزاده کوټې ته ورتله، هغه ته د نجلۍ د راتلو او د ده د نوي هېدو کیسه کړې وه. په دغه شپه چې شهزاده کوټې ته راغی، شهزادګۍ د نورو دوو شپو غوندې د خوب ماجون ورته راوړل. شهزاده دا ځل ماجون ونه خوړل، خو داسې یې وښودله لکه خوړل شي وي. نو کله چې نجلۍ راغله، شهزاده یې ویښ ولید. شهزاده وویل، ته ډیر ښه وخت راغلې، سبا زما واده دی، خو اوس دا امکان شته چې له اوږد پوزي وژغورل شم او یوازینی کس چې ژغورلی مې شي ته یې. زه به داسې چل وکړم چې دې ته به د واده کولو لپاره دا شرط کېږدم چې کمیسه باندې مې د هغې شمې د څاڅکو داغونه پاک کړي. دا به شرط په خوشحالۍ ومني، خو دا لکه یوازې مؤمنان پاکولی شي، نه د دوی غوندې غلان او شیشکې. زه به په دې خبره کلک ودرېږم چې یوازې له هغې ښځې سره واده کوم چې د کمیس لکه راپاکه کړي. شهزاده او نجلۍ شپه ښه په خوشحالۍ تېره کړه او په سبا چې د واده ورځ وه، شهزاده وویل، زما یو جوړ جامې دي چې ډېرې مې خوښېږي او غواړم په واده کې یې واغوندم، خو د شمې د څاڅکو درې لکې ورباندې دي، زما د راتلونکي ژوند ملګری باید دومره کمال خو لري چې دغه کمیس پاک ووینځي. آیا شهزادګۍ د کمیس وینځلو ته تیار ده؟ اوس که شهزادګۍ دا جامې پاکولی شي، نو دا له ما سره د شریک ژوند لیاقت لري، او که دا کار نشي کولی بیا به مجبوره یم بل څوک پسې وغواړم. شهزاده د دې خبرو له کولو وروسته خپل مایری او اوکتپوزي شهزادګۍ ته مخ واړاوه او ویې ویل، ما خو بل انصاف لري شرط نوي ایښی. د شهزاده مایری چې دا خبره خورا آسانه ور معلومه شوه، د ټولو حاضرو کسانو مخې ته په شهزادګۍ باندې آواز وکړ چې بیخي په انصاف برابر شرط دی، خامخا به یې منی. اوکتپوزي شهزادګۍ هم چې شرط ورته آسانه ښکارېده په لوړ آواز وویل، کبزه د یو کمیس لکی هم پاکی نکرای شم، بیا خو به هیڅ وجه د دې لیاقت نه لرم چې د شهزاده سره واده وکړم. لنډه ده چې شهزادګۍ او د شهزاده مېری د ټولو مخې ته شرط ومانه او اوږدبوزي د لکی پاکولو ته کیناسته، خو چې هر څو خواري وکړه لکی پاکی نشوي او بلکې وار په وار غټی شوي. د هغې مور چې د شهزادګۍ غوندې په اصل کې شیشه کوه په قهر ورته وویل، مخ دې ورک شه، د هیڅ کار نه یې، اوس پوزه را پرې نه کړې، پاڅه چې زه یې درته ووینځم. خو د شهزاده مایری نور هم کار خراب کړ او لکې لا لوی شوې. وروسته بیا ټولو نورو شیشکو د کمیس د وینځلو هڅه وکړه، خو چې هر څومره کمیس ووینځل شو لکې لا لوی او کمیس لا خیرن او تور بخون شو، تر دې حده چې آخر ټول کمیس د تور لوګي غوندې په تور زړو کې بدل شو. شهزاده ورته وویل، تاسو چې په شریکه یو کمیس نشئ مینځلی، نو آخر څه کمال لرئ؟ زما یقین دی دغه د کلا د کړکۍ بیخته ناسته ګدایګره هم کمیس پاکولی شي. شهزاده انجلۍ ته ورنارې کړې، دلته راشه. چې انجلۍ راغله ده ورته وویل، انجلۍ ته دا کمیس پاک مینځلی شي؟ هغې وویل، زه نه پوهیږم خو ګمان کوم وبشي. او چې څنګه انجلۍ کمیس په اوبو کې غوپه کړ، کمیس د واورې غوندې سپین او پاک راووت. شهزاده وویل، ته هغه څوک یې چې له ما سره د اوسېدو او واده کولو لیاقت لري. شیشکو چې دا حال ولید له ډېره قهره اور ورباندې بل شو او مشره خو یې ځای په ځای وچاودېده. نورې هم د سترګو په رپ کې پوپنه او کوټې ماتې شوې. شهزاده او نجلۍ هورې بندیان مؤمنان له بنده راوژغورل او چې څومره ژر ممکنه وه د شمالي باد په اوږو له هغې کلا څخه چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ خوا ته ودانه وه مخ په لاندې د ځمکې په خوا راوښویدل. شهزاده او نجلۍ د ځمکې په مخ ډېر کلونه د خوند او خوشحالۍ عمر تیر کړ.
ځوان شاعر طبی الله ایمان وایي، هغه شاعری چې ځانګړو پیښو حوالاتو ته کیږي پایدونکې نه ده، خو ایمان ځینې داسې شعرونه هم لري چې د ځانګړو پیښو حوالاتو په تاثر رنګېدلي. زموږ همکار همایون هیواد په همدې ارتباط پوښتلی، د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د پایزیب شرنګه درپسې مړی ولا، مست آهنګ درپسې مړی ولا، له جنګه ستړي هم یو بیا هم په خدای، د سترګو جنګ درپسې مړی ولا، رباب ستار او تبلې شته دي مگر ډول او ډنګ درپسې مړی ولا، لمن دې نسمه زارۍ کومه مزه ملنګ درپسې مړی ولا، د یو چا رنګ هیڅ مو نه هېرېږي، د یو چا رنګ درپسې مړی ولا، منې خو څنګه د اذیت کړلو مور، منې خو څنګه درپسې مړی ولا، ابن آدم ایمان چیرته یې ته یغه نمرنګ درپسې مړی ولا.
ایمان صاحب، ستاسو شعرونه چې ما لوستي دي، په ډیرو شعرونو کې مو د حالاتو تاثر شته دی، یعنې ستاسو ټوله شاعري همداسې ده، له حالاتو څخه په تاثر مو دغه شعرونه لیکلي دي.
مننه هیواد صاحب، د تا خبره هم تر ډېره بریده پورې سمه ده، ځکه د موږ د وطن حالات ته که وګورو سړی رښتیا هم دغونه متاثره کېږي او هغه خپل احساسات څرګندېږي او هغه خپل احساسات کې رانغاړي. تر ډېره بریده دغه هم د وطن په تاثر یا په د کومو پېښو په تاثر چې ما لیکلي دغه هم شته دي، همداسې د مینې محبت او د وطن دوستۍ او د پېښو په اړوند باندې ما ډېر شاعري په ما باندې کړې ده.
ک را شدیتا په افغانستان کې چاغه وخت روسانو دینو شاعرانو شاعری داسې وکړه چې پاغو کې روسان مخاطب کړل، خو اوس چې هغه نشته دي نو هغه شاعری هم د لوستلو نه ده. فکر نه کوي چې دغه شاعری چې له حالات څخه په تاثر کیږي او یو وخت حالات بدلیږي دا به بیا لوستونکو ونه لري او بمري؟
دغه خبره خو تر ډېره بریده پورې درسته ده، ځکه چې د تا خبره د روسانو په وخت کې چې کومه شاعري شوې ده یا د کتابونه یې موویوسوي نه په کورو کې پخواني زاړه کتابونه شته دي، هغه هېڅوک نه لولي او نه په هغو کې هغه کایب شته چې شاعرۍ مثلا کوم احساسات او عاطفه او احساس هغه نشته پکې. خو تر ډېره بریده پورې مثلا د اوس کوم ویو تاسو د جهاني صاحب یو شعر دی چې از ځان مرګ ته چې لیکلی دی که نه یو شعر، نو هغه شعر ته که موږ وګورو یعنی هغه شاید وروسته وختو کې دغه حالات بدل شي، هغه شعر یا هغه سندره پیچه باندې هم کونه لګي نه به هغه حالات هغه رقم ته ویانه شاید حالات سم شي. ما نه هم ځنې وخت ډېر وخت دغه شاعري شوې ده او دغه لیکل رانه شوي دي چې شاید هغه وروسته وختو کې د خلکو په نا احساس را وپوروي نه دومره عاطفه ولري، او هغه د حالات لپاره یو ضرورت دی باید سړی هر شاعر که د حالاتو د یا په عموم که د ملت د اذهان د روښانه کول هغه واقعه چې په دغه وخت کې څه شی تیریږي باید هغه په شاعرانه ژبه باندې خلکو ته وویل شي.
تاسو خپله دا اعتراف کوئ چې له حالاتو څخه متاثره شاعري امکان شته چې ومري، نو بیا خپله یې ولې لیکئ؟
خو ما درته وایم چې ځینې وخت اړتیا وي چې باید هغه څه په دماغ وخت سره باید خلکو ته روښانه کړل شي او د خلکو د اذهانو د پو کول دپاره یا په عموم کې د پوس وخت کې څه تیریږي یعنی هغه هم اړتیا ده باید وشي. او دا شاعرۍ ته هم اړتیا ده چې مثلا د ډېر وخت لپاره مثلا که خوشحال بابا شاعرۍ ته موږ راشو یعنی هغه یو سم په خلکو باندې تاثیر لري. ما په دواړو برخو کې په دغو اکلمې خو دغه څه وخت کې ځینې وخت سړی ناګاهانه یعنی نه غواړي چې دا ولیکي بیا هم ځینې لیکل کېږي، ما هم دغه څه وختو کې لیکل شوي دي.
اوس که یو غزل در نواورو،
یو غزل به درته وایم: زړه مې خوږیږي چوپ شه، زړه مې خوږیږي چوپ شه، څوک مې یادیږي چوپ شه، او سپی دې غپیږي پرېږده، وطن جوړیږي چوپ شه، بیا د حسن او عشق همدلته کیږي چوپ شه، پام ورته ونه ګورې ستوري شرمیږي چوپ شه، ګستاخي مه کړه جار دې لیلو غږیږي چوپ شه، او په هو چشمو پیغلو زړه مې نیږي چوپ شه، سپت د خدای کړي که نه پایزیب شرنګیږي چوپ شه، په زوره مه خاندنو مور راویښیږي چوپ شه، لپه کې راکړه اوبه غږ مې سمیږي چوپ شه، قتل وړیا دی دلته نجونې خرڅیږي چوپ شه، په دلبرانو باندې ایمان ګرانیږي چوپ شه.
لکه مخکې هم دا خبره وشوه چې شاعري له حالاتو څخه په تاثر کیږي، خو له دې سره چې ته کله د حالاتو خبره کوي نو هغه شعریت هم باید په شعر کې وي. څنګه کیدی شي چې حالات هنري کړی شي؟
رښتیا هم دا چې تا خبره باید حالات په تاثر یا چې سړی د حالات نه متاثره کیږي او بیا څنګه کولی شي چې هغه شعر کې شعریت یا عاطفه احساس ورځای کړل شي، هغه نو بیا د شاعر خپل کمال یا په عموم کې د هغه نو هر سړي پورې تر ډېره بریده پورې اړه لري چې څنګه یې پکې ځای کړلی شي. ما کوشش کړی دی چې که د حالاتو په تاثر باندې هم شعر لیکم باید هغه د شعر کوم ځانګړي څو خصوصیات چې دغه باید پکې راوړل شي په عموم کې د خلکو په احساسات یا عاطفه باندې باید تاثیر وکړلی شي. نو تر ډېره بریده باید هغه سړی که په تاثر باندې هم یو شعر لیکي د حالاتو باید دغه د پاره مطالعه یعنی په ممکن د شعر نه قوي مطالعه ولري. مثلا که ممتاز ارکزي شاعرۍ ته موږ وګورو یا په کاروان سب کې د حالات په تصویر لیکل په کې ډېر ښه شاعریت یعنی هنریت چې په شعر کې موږ اړتیا ورته لرو هغه پکې شته دی.
ایمان صاحب، تاسو خپله د ادبیاتو پوهنځی لوستئ، مخکې له دې چې پوهنځي ته راشئ شاعري مو کوله که نه په پوهنځي کې یا وروسته مو پیل کړه، او کله مو چې د ادبیاتو پوهنځی ولوست دې مو پر شاعرۍ څومره اثر وکړ؟
هیواد صاحب، په عموم کې د ما د شاعرۍ یعنی تقریبا امزه چې کابل ته په 1980 کال کې راغلی وم بیا افغان ادبي بهیر د ما ډېره علاقه و د شاعرانو په هغه وخت کې درویش درانی د کاروان صاحب کتابونه موږ مشروع راوړل وطن ته بیا ما لوستل. نو هغه وخت کې بهیر ته کله کله تللم، په هغه وخت کې د غزنپر صاحب دغه تاسو مم په هغه وخت کې لیدلی ډېره وخت جالب و. ما به ویل چې کاشکې زه یوه ورځ داسې ورځ راشم زه به ستیج ته ودرېږم او خپل شعر ووایم. نو علاقه مې هم ډېره مخکې ورسره وه، خو دا چې زمینه نه برابرېده یا په عموم کې هغه وخت نه پیدا کېدله. کله چې زه په 1991 کال کې پوهنتون ته کامیاب شولم نو شاعري مې د هماغو راهیسې شروع کړله. ادبیات پوهنځی کې ما څلور کاله چې زده کړې وکړلې پغه ما دومره تاثیر باندې ونه کول لکه چې ځکه غلطه یو ټول نه داسه وچ شاعرانه ټول نه خلک ټول غوښتل د مو کار روزنه چاره پنده باندې وچی شعر شاعری لیکواله یو په ادب باندې باید راڅرخېدل وي. نو دغه ډیر تاثیر ونه ور د استادانو په برخه کې کوم ویش مو استادان غتسز دکړي د شعر په برخه کې مو نه دي ذکري بلکې مو هم دغه بهیرونه د لارې او د ځوانانو سره د ناستې پاس د خپل ملګرو شاعرانو سره د دغه نماده شان زک.
نو د ادبیاتو پوهنځي کې څه کمی و چې تاسې هلته هغه څه چې یو څه مو د ادبیاتو په اړه زده کړي وای نه دي مو زده کړي؟
د ادبیاتو په اړه یعنی هلته موږ صحیح د شاعرۍ په هکله موږ څه نه دي زده کړي، نور د ادبیاتو په هکله هلته موږ ډېر څه زده کړي دي، د ادب او د لیکوالۍ او د هنر او د طنز په برخه کې، د کیسې په برخه کې. خو کله چې موږ پښتو ادبیاتو ته په لومړي ځل راغللو هلته ډېر پیکا و د ادب رنګ، یعنې داسې نه و لکه پښتو ادبیات چې یا په موږ کې د پښتو دپاره دغلته یو مرکز وي د لیکوالۍ او د ژباړې دپاره. موږ چې کله لاړلو موږ یو څو ملګري وو هغه سره راټول شولو چې موږ هغلته بهیرونه پکې شروع کړل، رسنیز چاپي رسنۍ هلته موږ پکې شروع کړلې چې تقریبا په میاشت کې موږ دوه درې دانې چاپي رسنۍ موږ خپرولې. د هغو تر څنګ موږ ډېر ښه یعنې هغه همغږي فایده کړل د ځوانانو ترمنځ چې موږ راټولول، او هره چهارشنبه موږ ورته یو ادبي پروګرام نیول، بیا کره کتنه به پکې کېدل، شعر او شاعرۍ باندې به خبرې کېدلې، او په کیسه باندې پاره برخه باندې. نو دغه هغه و چې موږ یعنې غلطم که موږ ډېر هغه وکړو د استادانو نه موږ دا شی نه دي زده کړي، ځکه په استادانو باندې هغه تشویق او هغه پروسه نه وه چې موږ کولی شو چې ښه لیکوال شو. په آخر کې یو څه استادانو وویل غوا د خیر وسي موږ سره ډېر همکاري وکړله. نو دا موږ خپل هغه ځوانان دوته وهڅول چې نه دلته باید یو د پښتو ادبیات باید یو مرکز وي د لیکوالۍ دپاره، د ژباړې دپاره، په موږ کې د پښتنو ځوانانو د ځوانې د پاره. نو هغه کار موږ کړو سم ان شاء الله د کله کله موږ ورزور ډیر ښه روان دی، او په عموم کې دغه پروسه یې خلک په مخ باندې وسنګ وي.
یو پښتنه کوم البته د ټولو پاړه نه ده، خو ځینې داسې شاعران هم شته دي چې هغوی ډېرې زده کړې نه دي کړې، په ډېرو شعرو نه پوهېږي خو ډېر ښه شعر لیکي. خو برعکس داسې کسان هم شته دي چې هغوی د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوي دي، د شاعرۍ په صنعتونو او په تخنیکونو خبر دي، خو بیا هم په شعر کې هغه خوند نشته. ولې؟
نو دا شعر خدای ورکړ دی، یو هنر دی، دا هنر زنده خلکو ته خدای پاک نصیب ښه استعداد پکې ورکړی دی. په دونه د چې څوک ادبیات پنځه ولول نو هغه به ښه شاعر کېدل شي. په د مو سره رښتیا هم په څنګه کې ډېر ځوانان و شاعری کوله، خو ډېر داسې خلک مول دل چې مثلا دولسم سیم په عموم کې کلیوالو سیمې کې وو، د ټولن ته یوز د ټولنیز یا خانه رسنۍ کې را پیدا شو، ډېر ښه شاعری کوي. هغه په دې کټ خبر دی چې شعر دغه کاپیه ده، دای وزن دی، او په دغه په سیستم باندې روان کړ، مګر ډېر لوړ شعر لیکي، ډېر ښه پوخ په تخنیکی اړخ باندې زخه پویږم، مګر ځینې وخت زخه کوي شعر نشي لیکل، خپل هم باید خپل ځان باندې اعتراف وکړم.
اوس که یو شعر ته وای،
ووایا قربان راته چې زړه مې لښ قرار واخلي، ووایا قربان راته چې زړه مې لښ قرار واخلي، یا جانان اوښکې به مې بیا د ګریوان لار واخلي، داسې به په نیمه لاره پاتې وي دا ستا غوندې ما ترښتې ګرځي د مین زړه چې ازار واخلي. او مده محبت د لیوانو په گریوان مخاندی عالمه حسینه چی اور دا شار واخلی. او ما خو په سترګو مکمله شاعری کړي، ما خو په سترګو مکمله شاعری کړي، داد لګ نه رشي نامه د زما په جار واخلی. ساز ته په نازکم لا د ګوتو په سر وناڅه، ځکه نه ایمان به یک قربان او یک هزار.
ده ده کام ده جڑ درمان چرت ده سر چتر نظار کی حغزوان چرت ده سر چتر نظار کی حغزوان چرت ده چرت ده ده کام ده جڑ درمان چرت ده سر چتر نظار کی حغزوان چرت ده سر چھتر نظار کی حغزوان چرت رے جنازو کے قتل عام شوکنا ظلم د جماعت پر درو با مشوکنا جبر مپ دین دنیا د قام شوک چرتے کام دسڑ درم چرتے سر چتر نظار کی حضوان چرتے او سر چتر نظار کی حضوان چرتے تاریخ